ستړي مشه د شپې 9 بجې دی تاسو سمخه کلا زده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اسرایل امنیتی کابینه له حماس سره دوربند تړون تصویب کړه. د اسرایل د صدر بنیامین نتنیاهو د دفتر د اعلامیې له مخې امنیتی کابینه د جمعې په ورځ مازیګر مهال په غزه کې دوربند او د فلسطیني بندیانو د آزادۍ په خاطر د حماس په لاس د یرغمل شوو کسانو د خلاصون تړون تصویب کړ. سره له دې چې ځینو ښي اړخو وزیرانو یې مخالفت کوو خو تمه کېده چې دا پریکړه وشي. دا تلون اوس د روسي لاسلیکي توشي لپاره د نتنیاهو ائتلافي حکومت تزي کوم بچي د یکشنبه پورز دا تلون د پلیکیتو لپاره لار هواره کړی. تر دې مخکې د اسرایلو د صدر اعظم دفتر تایید کړی و چې په دوحه کې مرکچي ټیمونه د غزي اوربند او د رغملو د خلاصون تلون لاسلیک کړی دی. تمدا د اسرایلو کابینه شنبه تر سره شي. د اسرایلو د صدر اعظم د دفتر په وینا تم کیږي چې د حماس افراطي ډله به د اوربند موافقه سره سم راتلونکي یک شنبه پورز نوملنی یرغمل شوی خوشی کړي. د تړون لا 15 مشتنی جګړې وروسته رامنځته شو. هغه جګړه چې په کې غزه تر ډیره ویجاړه شوه. دا بخند نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان د حکومت غوښتنې چې ټول نیول شوی افغان کډوال ژر تر ژره راخوشي کړي. دا دغه سازمان د جنوبي اسیا څنګه نن جمعه پر خپل ایکس باندې په ټوئیټر لیکلي نو وایي کال په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره لویرې وندېخنې سره مل و ځکه پولیسو د شپې چاپې او زورونې پیل کړې وي او په لسګونو افغان کډوالې په غیر قانوني توګه توقیف کړې دي. امنیسټي انټرنیشنل له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې سمدستي نیول شوي کسان خوشي کړي او هغه نوې پالیسۍ لغوه کړي چې له مخې په پلازمینه کې د پاتې کېدو لپاره د انوسي په څیر اضافي اسناد غوښتنه کوي. د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو اونیو کې په اسلام آباد کې لسګونه افغان کډوال نیولي او زورولي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO یو جګ پړی چارواکی وایي په افغانستان کې روغتیایي اړتیاوې پیچلې دي. خود پوره کېدو لپاره به دا سازمان له نورو لورو سره په ګډه هڅو ته دوام ورکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو چارو د پروګرام اجرایوي رئیس مایک ریان چې له مل تخنیکي ټیم سره په کابل کې د NIDH په نوم له یو روغتیایي مرکز څخه کتنه کړې په یو بیان کې چې نن جمعه د افغانستان لپاره د دې څنګې په ایکسپانیا په خوانی ټوئیټر خبر کړی ویلي چې دلته ډېری روغتیایي اړتیاوې شته چې پیچلې دي. خو د دې په خبره د روغتیایي کارکونکو دنده او ژمنتیا یې هم بخون کېده. ښاغلی ریان ویلي چې موږ باید د افغانانو د روغتیایي اړتیاوو د پوره کولو لپاره هر ممکنه هڅه وکړو. زیاته کړې ده چې په ګډه موږ کولای شو د روغتیایي سیستم پیاوړتیا رامنځته کړو، د ټول افغانانو روغتي اړتیاوې پوره کړو او ډاډ ترلاسه کړو چې هیڅوک شاته پاتې نشي. او په پاکستان کې وی محکمه په خانه صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي د فساد په یو تاریخي قضیه کې مجرم ګڼلې دي. قاضي ناصر جاوید رانا د عمران خان لپاره د 14 او د هغه د میرمن لپاره 2 کلونو د بند سزا د اعلانولو پر مهال ویل څارنوالۍ خپل قضیه ثابته کړه او عمران خان مجرم ګڼل شوی دی. د تحریک انصاف ګوند پر مؤسس عمران خان او د هغه پر میرمن د القادر یو سلو 19 میلیون پاوند ټرست په قضیه کې د فساد تورونه لګول شوی. خو عمران خان او میرمنې هغه رد کړی او تر شای سیاسي انګیزې بولي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ غړي ویلي دي چې دوی بعد دغه سزا په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. بیا هم ستړي مشي زه فریده سیالم تخنیکی چارې زره تای روشن مخې ته وړي. رزو د افغانستان په تړاو نومړي راپورته نړیوال بانک په افغانستان کې د بیوزلۍ د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړې دي. دغه بانک تازه په خپل راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بیکاری لوړې کچې او د توکو لوړو بیو د خلونو خوندیتوب سربېره بیوزلۍ کچې ډېره کړې ده. په ورته وخت کې وشمیر بیوزله کورنۍ هم وایي چې د بیکاری او د توکو د لوړو بیو له کبله ژوند لکړاوونو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې
نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې د تیری لسیزي په پرتله د خوړو نخوندیتوب او بیوزلۍ وضعیت لا پسې خراب شوی دی. دغه بانک پرون پنځشنبه ناوخته د نړۍ د اقتصادي لید په اړه د جنوري میاشتې د راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د بیوزلۍ د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړې ده. د نړیوال بانک دغه راپور پر بنسټ د کورنیو ترمنځ د خوړو نخوندیتوب او بیوزلۍ د زیاتوالي لاملونه بیکاری او د سوداګریزو توکو لوړې بې دي چې خلک یې له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې هم یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د بیکاری او د توکو د لوړو بیو له امله یې ژوند له کړاو سره مخ دی. د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه چې د 500 اولادونو مور ده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما مشکلات ما بسیار زیات است، به خاطر
ستونزې مې ډېرې دي. 15 اولادونه لرم چې له ما سره شپږ کسه ډوډۍ خواړه کیږي، خو د ګټې او راوړلو لپاره یې هیڅوک نشته. د سندلې لاندې یو من خلق دم چې برق لاړ شي سندلې بیا یخوي. نن له ډېرې ژړا مې سر په درد شو. ګاز، رومیان، پیاز، وړي هیڅ هم نه لرو او د کار کولو زمینه هم راته نه ده برابره.
د بلخ ولایت یو اوسیدونکي د نوم د نو خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
مامور قبل دولت بدیم سلام سه سالو
د دولت مامور وم، خو د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال یې له دندې وشړلم. په دې تیرو شاوخوا دریو کلونو کې به مې څه باندې 5000 بستونو ته غوښتنلیک ورکړی وي، خو په هیڅ ځای کې نه یم نیول سوی. له څلورو فرشونو پرته مې د کور ټول وسایل خرڅ کړي دي. په دغه ساړه ژمي کې موږ د ډبرو سکاره په کیلو اخلو. اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب دی.
کیلو میخریم.
نړیوال بانک هم دا شان په خپل راپور کې ویلي چې د کافی معلوماتو د نو ورکړې لکبل د افغانستان د اقتصادي وادي په اړه وړاندوینې نه کیږي. د نړیوال بانک د وړاندوینې لمخې خایي د افغانستان اقتصاد محدوده وده د پړسو بیا تورم د کمیدو لکبل تجربه کړي. په راپور کې هم دا شان راغلي چې د افغانستان په سیر د هغو هیوادونو چې کم عواید لري خو په ورته وخت کې د تاوتریخوالي لکبل ورته اقتصادي زیانونه متوجه دي، اغیزې د پام وړ او پراخ دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د جنوري په 12مه نیټه راپور ورکړی و چې د 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې به د بودیجې د نشتوالي له کبله خایي ځینې مرستې قطع شي. یاد دفتر هم دا شان د جنوري په 6مه په یو بل راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې روان میلادي کال کې 22.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب د توکو د لوړې بیې او همدارنګه د افغانانو د بېوزلۍ په اړه باندې اندېښنه ښودلې وه. بل پلوه بیا د ملګرو ملتونو بېلابېل بنسټونه په افغانستان کې د روان ژمي په باب اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې لا هم د دغې ژمي 2 میاشتې پاتې دي. د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټې درجه منفي شلو ته هم رسي. یو بېوزله کسان وایي چې د خپلو کورونو تودولو او اولادونو د مړولو لپاره دوی وسنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا تر اوسه د یخنۍ له کبله د لږ تر لږه لسو کسانو مړینه تایید کړې ده. په دغې راپور کې د هغو کسانو په ځانګړې توګه بېوزلو خلکو ژوند ته کتنه شوې ده چې هم د یخنۍ د ژمي سره مخامخ دي او همدارنګه دوی د بېوزلۍ له امله نه توانېږي چې د کورونو لپاره سون توکي او د خپل ماشومانو لپاره خواړه راوړي. له دې وروسته به ساسې په پیغامونو کې دا ورته خلکو ستونزې درته ولرو او بیا دا د رادیو فرهنګي مجله هم تر سره مهیروي.
ملګری ملتونه ژمی هر کال د هغو افغانانو لپاره تر ټولو سخته شیبه بولي چې له بېوزلۍ کړیږي او د خپلو اولادونو د تودولو او مړولو وس نه لري. د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټه درجه منفي شلو ته هم رسیږي چې دا کار د زیانګالو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. په بیلابیلو ولایتونو کې میشتو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي ان د سون توکو درانیولو وس هم نه لري. د پکتیکا د زرغونشار ولسوالي دغه اوسیدونکو خپل نوم نه دی اخیستی خو له ورته ستونزې شکایت لري.
دا د سون توکو لرګي چې د طالبانو په حکومت باندې مغغ کوو سیدا خلاص کې دا ډیر خلک نه لري. نور د سون داسې مهم شان نسته سي د پختکارات ول ګټه تری واخلي. دلته کوله نه کارول کیږي په طالبانو حکومت باندې مې دا غږ د سیدا د سون لرګي خلاص کې نور لدی څخه موږ ډیر راضی یو، ډیر منندو یو.
روس له هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکا ټینګ کړه. د هغه کال په اکتوبر میاشت کې د وزیرانو شورا په افغانستان کې د ځنګلونو پر وهلو او د چهار تراش لرګیو پر خرڅلاو او قاچاق بندیز اعلان کړ. خو هم خلک وایي چې د دغه بندیز له کبله په افغانستان کې د لرګیو بیې لوړې سوې، ځکه اکثره اړتیا وړ لرګي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو اوسیدونکی بیا په ژمي کې له نړیوالو بنسټونو د همکاري غوښتنه لري، ځکه د زیاتو خلکو دسترخوانونه تش وي.
ما و نړیوالو ته موسسو ته دا پیغام ده چې زمو د ګیلان ولسوالۍ کې ډیر زیات خلک دي چې وظیمې ته هیڅ هم نه لري، بل زموږ کاروبارونه چې دي په دغه وختو کې هیڅ هم نه وي. دا یخو کې که روزانه وي هم خلک کار نه کوي، روزانه نه پیدا کیږي. تر دو یوه میاشت مخته چې چا څه شی برابر کړی وي، برابر وي سیا نه وي، هغه بس نه اسي غریبانان.
د سره صلیب او سره میشتي ټولنی نړیوال فدراسیون وایي چې د 2024 د کال د مارچ میاشتې سړې څپې یوازې په غور ولایت کې اویا انسانان مړه او اویا زره څاروي تلف کړل. سږ کال ژمی داسې وخت راځي چې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي اخراج شوي او لا هم ګڼ بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي چې د 2023 کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې څه باندې 1,200,000 بې اسناده افغانان ثبت کړي چې له ایران څخه افغانستان ته ایستل سوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې څه باندې 80% یې په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. له پاکستان هم د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو د لیز اخراج روان دی او د ژمي پر مهال هم دا لړۍ کمه سوې یا بنده سوې نه ده. ایراني چارواکو مخکې ویلي وو چې د روان مریض کال تر پایه به تر 2,000,000 ډېر بې اسناده افغانان له دغه هېواده وایستل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي ځینې دغه کډوال د لومړي ځل لپاره افغانستان ته ځي او په دې نه پوهیږي چې خپل ژوند څنګه پیل کړي. په افغانستان کې د دې کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته ویلي دوی تر خپل وسه راستنو سویو، داخلي بې ځایه سویو او نورو بې وزلو افغانانو ته سرپناه او نورې ژمني مرستې برابروي.
د افغانستان زمستان ها بسیار سرد است و د ماه هوا به
په افغانستان کې چې می ډیر ساړه وي او په ځینو سیمو کې د هوا ټیټه درجه منفی شول او تر هغه ټیټه درجه تر رسیدي. یونیسیار په ټول افغانستان کې پر بیوسلو کسانو دودیزی بخاري اضافي نقد امرستې چمتو کوي او همدارنګه د ژمي د یخنۍ په وړاندې د مبارزې لپاره له دوی سره د اړینو توکو لکه کمپل امرستې کوي. مونږ د غراز هغه کورنۍ او کسانو ته چې د خپل سرپناګانو د برابرولو او ځانونو تودولو وسنلری یا کورونه جوړو او یا یې ترمیمو.
په افغانستان کې لا هم ګڼ کسان چې له بیوزلۍ کړیږي په کنډوالو یا هم وروسته پاتو کورونو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي د دوو اونیو په موده کې د هوا د سختو شرایطو په ګډون درنو واورو، بارانونو او طوفانونو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه کړي او 10 نور ژوبل کړي دي. تر دې مخکې د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې ویلي وو د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې له 3,25,000 څخه ډیر کسان د وروستۍ سړې هوا له کبله اغیزمن سوي دي. د طالبانو حکومت چې وخت نا وخت د بشري بحران او نورو طبیعي آفتونو راپورونه کم اهمیت شي، د افغانستان میاشتې ټولنې او نورو ادارو په مرسته اړو کسانو ته د مرستې رسونې خبرونه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي افغانستان په 2022 کال کې د اقتصادي بحران له کبله وځپل سو چې په میلیونونو کسان یې اغیزمن کړل. ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړیوالو مرستندویو ادارو لخوا بشري مرستو تر ډیره د دغه اقتصادي بحران مخه ونیوله او په ژمي کې د مرستې رسونې چارې پراخې شوې.
په 2022 کال کې په افغانستان کې د اقتصادي بحران وروسته د مرستو له امله د بشري ناورین مخه ونیول شو. د دغو پانګو اچونې له برکته موږ په افغانستان کې د خوړو د امنیت په عمومي وضعیت کې د پام وړ پرمختګ وینو. بیا هم راتلونکي په ټول هیواد کې د ډیرو کورنیو لپاره ډارونکي دی. اوس مهال د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس چې نږدې 15,000,000 وګړي دي د ژوند لپاره بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ژمي په اوږدو کې د خوړو نړیوال پروګرام خپل پروګرامونه پراخه کړل تر څو له 6,000,000 خلکو سره مرسته وکړي، مګر دا د هغو خلکو نیمایي څخه هم کم نفوس دی چې مرستو ته اړتیا لري.
مرستو ته د اړو کسانو شمیر بې ساره دی او په ځینې مواردو کې خلک شکایت لري چې د دوی په نامه راغلي ژمنی مرستې تر دوی نه رسیږي. د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل
یو کم کم مسجد راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چرڅوک هلته کلي کې ملک وي هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي بې وزلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې طالبانو په دولتي او غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. له دوو کلونو زیات موده کېږي چې د ښځو پر دغه کار بندیز لګول سوی او له دې سره په لورو پرتو سیمو کې د مرستې رسونې چارې هم اغېزمنې سوي په ځانګړي ډول په ژمي کې. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی کال مخکې راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو دغه بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې شاوخوا یو میلیارد ډالر زیان اړوي. خو یوه نوې څېړنه چې په روانه جنوري میاشت کې خپره شوې شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دې هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دغه څېړنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ارکانسن پانتون د پروفیسر هری انتونی پترینوس د نړیوال بانک د زده کړو برخې د کارپو راجا بنتاوید کتان او د امریکا د پانتون اقتصاد پو رفیع الدین نجیم په همکاري سوي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو زیات اغیز د عامو خلکو تر ډیره ښځو او نجونو پر ژوند پریوتی دی. د کندهار یو اوسیدونکی چې خپل نوم نه دی اخیستی ازادي راډیو ته ویلي چې په یوه خیمه کې ژوند کوي او د ژمي سړو یې ژوند تریخ کړی دی.
وګوره دا زمش کورونه دي دغه زمش زندگی ده. وګوره دا سپینځر دې ما پلار په داس په نظر اخته دي خټو کې وروره ته ته وګوره دا زمش کورونه دي زمش خیمه دي ته ته مې سره نو حکومت کومه کوي نه بل دغه را سره کوي وروره مش وجه ته جناس مش ماشمان وجه ته دې ته په خدای کې دا ګولې ډوډۍ وسله ریا سر پناه لرو وروره ماجت مو ټوک ټوک دی په دغه کې زمش ناري نه ولر دل منزونه کوي او داسونه کوي باران دی وسه ټوله خیمه را باندې ساتي دغه نه ځای نه پکښې کې و چې مش یا پکښې کې کښې نه یا پکښې کې ولارسو کښنیان مو دې ټوله ورځ میمنان لڅې پښې لڅ غوږونه لدونی شي ولا کلرو چې موږ یاده دیر په شو کې
څه کم درې نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو بنسټونو مرستې کمې سوې او یوازې لږ شمیر نړیوال بنسټونه په دغه هیواد کې د مرستې رسونې چارې سنبالوي. هر کال د ژمي پر مهال د سړې هوا، طوفانونو، واورې، بارانونو او نورو طبي آفتونو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي. نه د څرګنده پر افغانستان واکمن طالبان چې واکمنی یې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه د پیژندل سوي پر نورو کومو محدودیتونو غور کوي چې تر ډیره نجونې او ښځې یې درنه بیه پرې کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تېره میاشت د خپل ماموریت د ختمېدو پر مهال ویلي وو طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې د لګول سویو بندیزونو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري. همدا اوس د افغانستان په زیاتو برخو کې هوا سړه ده، بیکاری او بیوزلی ده او د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازاری رو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار مومندی ما د ننګرهار د ګورسی څخه محترم زمونږ په کلی کې خو د ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز دی د غونډې ولسوالۍ په سطحه او ګوشت هغه ولسوالۍ ده چې د خار څخه ډېره لرې پرته سیمه کې ده او تقریبا په سپره نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته ده. روغتیایي خدمات بیخي شته نه دي. یو کلینیک موجود دی او هغه کلینیک کې خدمات کم دي، لومړني اساسي خدمات نشته دي او خاص کر زمونږ یو سیمه چې د کوزی او بربیلی په نامه دوه کلی تقریبا 6000 کورنۍ لري او نپوس هم غالبا چې ډیر زیات نپوس لري کنه. نو دوی لپاره هیڅ روغتیایي کلینیک نشته دی، حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دی. هم جوار ولسوالۍ بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک شته دی، زمونږ د دوه کلو ناروغان هماغه کلینیک ته د تداوی لپاره ځي، خو هغه کلینیک کې مشکل د دوایانو دی چې دوایانې بیخي شته نه دی. پکې په همدې اوس ساړه جمعې کې ناروغیانې لګېدلې دي، زکام دی سردردی ده د هډوکو دردونه دی وغیره وغیره نور ناروغي دي او خاص کر د ماشومانو ناروغي زیات شوې دي اړوند مسولینو باندې مغږ دی چې زمونږ په دې سیمه د پاره یو کلینیک منظور کړي ځکه ډېر لوی ولس پروت دی او داسې یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کړي او رښتینی او معنا لرونکي خدمات وړاندې کړي داسې نه چې کلینیک وي ودانی وي پرسونل وي او بیا پکې دوایان نه وي اړوند مسولین زمونږ هغه غوري والسلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا دای رادیو ټول په درمن اوریدن کو ټول کارکوم ته څنګه سلام کوم هیلر جو یاس ما دا وښتنه ده چې د علمان ولایت نوزاد ولسوالۍ چې کوم دا وان وسیم خدای ولاړ دي دونه به کیفیت دي چې څه رقم خو نت کار نه برکی حتی ساده کلمه خبرې هم کار نه برکی ما دا وښتنه ده مسلمان سده چې د غزمش خدای د یو پایا یادوې نوري د ماما کاری زبرنګ په ساحه کې ودري دا ځای ډیر د خدو خدمت څخه خلاص سلام به احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د بوس کلا ته اندیشنې پیدا شوې دي چې باید ژر غم وخورل شي
بلکې چې ما ولي د کلا ډېر لوړ ده او شاوخوا ټول او رو یاد وګو لارې په دغه شش کښه پر شاوخوا باندې راتللی شي
په افغانستان کې د ناول لوستون کې زیات شي
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي ډېر څه ترې زده کوم
شاعر حمیم جلال سیوی
غزل معمولا ډېر زیات د احساسات په وضعیت کې د انسان اړه لري
د هنري عکسونو له اصول سره مو میرویس رسولي آشنا کوي
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده یا مثلا رول اف ثرد چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي
او دا به هم واوري چې د پېښور علي محکمه د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د دوو میاشتو نورو د اوسېدو موده تمدید کړي
هله باندې پاکستان د حکومت نه چې دا لنډمهاله وخت لکه وخت په حاله کې ستاره پورې خپل کار را یو طرف ته کو
د افغانستان د تاریخ د وی خور ارزښتمن عابد رنګ دوته اندیشنې پیدا شوې دي د بوست کلا ته مخکې تر دې چې دا اندیشنې در سره شریک کړم د بوست کلا پاړه حسین احمد زئی راپور لري
بوست کلا د دلمن او ارغنداب سندونو له تقاطی سره پراته ده د دې کلا د جوړیدو کرنیټان د معلومه خو د زینو تاریخ پوهانو په باور د کلا له میلاد څخه مخکې د اخوانشیانو په دوره کې چې له میلاد مخکې له 1550 تر 1310 پورې واکمن وو د وی دفاعي کلا په توګه ودانه شو روسه د بوست کلا د ساسانیانو د واکمنۍ پر مهال به مهمه سیمه و ساسانیان له 2000 میلادي تر 1550 میلادي کلونو پورې واکمنان د ساسانیانو په وخت د بوست کلا د یو مهم نظامی مرکز ترڅنګ د یو مهم تجارتي مرکز په توګه پراخه شو د اسلامي فتواتو په لمړیو کې د بوست کلا د خپل نظامی او تجارتي اهمیت لامل مهم ځای ګڼل کېده په افغانستان کې د اسلام لغ پرېدو سره د بوست کلا سیمه د غزنویانو او غوریانو په وخت ډیره واده وکړه د بوست کلا د پیړیو په اوږدو د تاریخ او کلتور د رازونو زیرمه ده دا کلا نه یوازې د هلمند خلکو لپاره نه د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث چې د ځنګړي استقامت او خلک لامل سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي
د روسي کې د بوست کلا ته ورغلی یو شمېر سیلانیان د کلا دروازې ته اندیشنه څرګندوي لدی ډلې لیکوال او فرانک پال غنی حسن د بوست کلا د وضعیت په اړه خپل اندیشنه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د خپل فیسبوک باندې لاري شریکه کړې ده هغه یادونه کړې چې د کلا ته دروازې په بیخ کې ځمکه د 15 سانتیمتر په اندازه کیندل شوې ده په ژمي کې د بارانونو او هلته د اوبو د راټولېدو له امله د دروازې د نړېدو خطر لدی سره زیاتی شي شاغلی حسن پښتنه کړي کده کیندنې د دروازې د ساتنې یا حفاظت په خاطر پیل شوی وي نو ولې د کار درې دلې او سرته نه رسیدلې. د همدې موضوع د لا روشانتیا لپاره صادق رښتینی له شاغلی حسن سره مرکه کړي او په پیل کې دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پښتنه ترې کړي ده.
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بوس کلا د دې هیواد د ډېر بډای تاریخ فرهنګ او د تمدن نښه یا بیلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په جنوبي زون لویدیز ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتري په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا مشتون لري چې خپل د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یو بیلګه ګڼلی شو. بوس کلا پاسل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاتې شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. ورستی نظریات دا دی چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپل د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو په وختو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي. خداسي معلومیږي چې کلا فصل کې ډیر په خوانی لوري تاریخ لري چې تر میلاد مخکې وي.
تاسو په دې ورستوي کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې و. مهرباني وکړئ ووایاست چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کوم ستونزې او نشې نشانی مو لیدلې دي؟
چې زه خپل لنجدې می دا کلا ولیدل ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا ترڅنګ د کوم ششک چې دی د تشاوخه تقریبا د 40 سانتي په شاوخه کې مزکه کیندل شوی ده او ممکن دا ځکه کیندل شوی چې دا منظم او تقریبا د 40 سانتي ژوروالي او 1.5 متر بروالي او شاوخه ټول د دې ششک او د دې پایته یا د محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخه د ځکه کیندل شوی ده.
تاسو په خپل لیکنه کې یادونه کړې و چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متر کیندنی سوي دي. تاسو په نظر دا کار د طبيعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنه دي؟
دا سه د ځایو سدونکو دا سه ویل چې د خپل اوسنی ادارې فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې د غمځکه ورته وکیندل تر څو ورته په خای کې خو لا همکار نه دی قربانی شروع سوی. نو اندیشنه دغه د ویر دا ده چې حسینه چې دغه بارانونه او دغه وسنۍ زم یو دغه بارانونه او یا هم البته چې ما وویل د لده د کلا کلا ډېر لوړ ده او شاوخه ټول او رو یاد وبو لارې پر دغه شسک شا پر شاوخه باندې دغه وب راتللی سي او دلته درېدلی سي او کله چې وبدلته ودرېږي د دې شسک و پایت نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه شسک دی چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماری اړوند باندې چې بحث کیږي بیا به لبد مرګ نه دغه معماری او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخي قدامت ولرو. ممکن هم باران او هم د غوبه ورته ځان ورسي که مخه ونه نیول سي.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سي بي ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوي ده؟ د دې د نه بشپړې دوه تر شا کوم عوامل سته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت مکلفیت تر څو په خپل وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دا شاوخوا ټول په خاکي او د وبو هغه لارې چې دغه ځای تر اخلاص دي دغه ششک ته یا د ششک و پایته دا ډېر مهمه ده چې مخه ونیول سي. کچيري ونیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې د هر څه لاس ورکو دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده او دا دوی لنجدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت مش حالت ولیدی او ډیر خوښین سول په دی باندې که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي نسکوت دی درخواست وکي. دا اړوند مسله د پاکستان تاریخي ابداتو په لړ کې مسکو لپاره خپل افغانستان لپاره ډېره مهمه ده، او کچیرې د دوی د غفلت له وجې وسی له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي آبادات ته په خاص ډول افغانستان او د مسکو په لړ کې دغه هم صفت د کلا ډېره مهمه ده، ارزښت لري.
لیکوال او فرنګ پال غنی حسن سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده. د بوسکلا دروازه په نړۍ کې د جنو راپورونو لمخې تر ټولو زړه بردار دروازه ده. د پتی خان بړیست نقل په مشهور ناره کې هم دغه دروازه یادی شي چې وایي کډوی دی کلابوس دروازې دی پر یو پتی خان وزي پر دابلې د مور سوي ناری دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکو وایي د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینوال لري او خلک غواړي. یو شمېر ځوانان هم وایي ناول لوستل خوشي شي ځکه تل وسلري او په خبره د ناول د کرکټرونو د ژوند له تجربو سره آشنا کیږي. په افغانستان کې د ناولونو د لوستونکو د مینوالو زیاتېدو ته یو شمېر کیسه لیکوال خوشاله دي. عابد سپوشمې راپور لري.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وګم، سندلې، د شمې رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې د وایي ناولونه یې ډېر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر ستریس دا کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن مخته یو تجربه را کوي چې دا کار دغه څه خده دا بد ده، کدا سی وکم خبه وی، کدا سی ونه کم نو بد بوي، کنه مکمل یو تجربه مون تر کوي. نو دغه ناول وستل یا قصه وستل د دې لامل شي چې بیا زه د ترتیان لرم چې اوسه تجربه کم، کنه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه پام دې قصه کې ملوسته وی او زه دا یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغوړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټي لري، کنه موږ ته تجربه راکوي یا له فرهنګ او عناناتو سره بلدوي یا دا چې موږ د لغاتو ذخیره ډیروي یا دا چې موږ خواند لري اخلو چې کله لولو.
د پلازمینې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښیږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د مودې ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځم نو ناولونه لولم، ځکه چې ناول مال مطالعه سره بوخت ساتي همیشه او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپ دي. کله چې زه یو ناول لولم او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید اتمان ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعه سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله زیرک آزادی رادیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوصي دي، بیا بل خصوص د جمع په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم خوي، ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډیر وي، هغه دکاندار وي که ماسل وي که دهقان وي یا دغه سی بل وړ او کوچنی مصرفیت ولري، هغه هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله ځواب هم دا خبره تاییدوي.
اختیا هم ناول په خوام ډیر زیات لوستونکي لرله، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکی او علمی کتابونو ته ناول بازار خده، یعنی ناولونه ډیر لوستونکي لري.
په جرمنی کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي، وایي چې په نور نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډیر لوستل کېدل او اوس هم ډیر مینوال لري. ښاغلی زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د پټرین کې او په بس کې سفر کوي، ویني چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې ناولونه ویل وایي، او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډیر عام و. خدا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلې دي چې ناولونه ولولي، دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي او د انسان تخیل، تفکر، منطقي استدلال، عواطف، دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کرکټرونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلې غږ، او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لوی ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یو لاتینی کلمه ده چې د نوي یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او تلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسني ناول بڼه خپل کړه، او بیا په نولسمه او شلمه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو، لکه تاریخي، ساينسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو. مخکې په افغانستان کې ایرانی پولیسي ناولونه ډیر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دري ته ژباړل کېدل، خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډیر شمیر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمیر یې ښه وځلېدل. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولای او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي، چې د یو شمیر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمیر سره داستانی اثر هم پکې شامل دي.
ناول هغه ادبي ژانر دی چې له پیړیو راهیسې مختلف پرمختګونه او تغیرات تجربه کړي دي. په لومړیو کې ناولونه یا اوسنیو ناولونو ته ورته کیسې خلکو شفاهي روایت کولې. د ناول اصلي ریښې په لرغونو یونان او روم کې موندل کیږي. د هومر اثر او دیسا او د ګلګامش حماسه لومړنی ناول ډول کیسې ګڼل کیږي. په منځنیو پیړیو کې بیا رومانسي کیسې او مذهبي حکایتونه داسې بیان شوي چې ګڼ عناصر یې معاصر ناول ته ورته دي. پنځلسمه پیړۍ د رنسانس دوره د ناول د رښتینې پرمختګ دوره وه. د وخت په تیریدو سره ورو ورو په ناولونو کې انساني ژوند او ټولنیزې چارې په حقیقي ډول انځور شوې، او بیا ناولونه د موضوعاتو له مخې په بیلابیلو ډولونو وویشل شول. په شلمه پیړۍ کې په ناول کې رواني فلسفي موضوعات زیات شول. په روسیو کې په ناولونو کې د رواني اړخونو انځورونه ډیر تر سترګو کیږي. البته د ژوند له پرمختګ سره نوی وسایل هم ناول ته لاره کړې ده. یو شمیر نقادان ناول د انسان د فکر او ټولنیز شعور د ودې کیسه ګڼي چې په افسانو پیل شوی، ریالیزم خپل کړي او د سیمبول په مرسته ژور رواني اړخونه راسپړلې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. غزل څنګه لیکل کیږي؟ لشاعر حمیم جلال زی څخه به واورو چې غزل څنګه لیکل کیږي او لدوی به دا هم واورو چې د غزل لیکلو خپل تجربه را سره شریک کړي.
ډیر وخت می د غزل لومړی بیت می په ذهن کې وی جوړ وی لیکلې مې وی خو بیا ډیر وخت کیږي چې نور ور پسنه لیکل کیږي کله کله کینم قصدن کینم یو څه لیکم بیا یړنکم بیا یو لیکم بیا یړنکم کلمات بدل کم مفهوم بدل کم تشبیه و استعاره بدل کم نه ډیر بدلونونه فکر اولما سی بل اخره یو څه ترې جوړ سی. غزل معمولا ډیر زیات په د احساسات په وضعیت پسې د انسان اړه لري. ټول شعر همداسې ده، شعر خپله د احساساتو ژبه ده، موږ احساسات راخلو کلماتو کې اچو او بیا نورو سره شریکوو. ما تجربه دا ده که یو څوک له خپلو احساساتو سره په ژوره توګه تړاو ولري او عمیق تړاو ورسره ولري نو بیا په هغه صورت کې کولای شي خپل احساسات اسانه هم بیان کړي، کلمات ورته اسانه پیدا کړي، خو که احساسات ګډوډ یا مبهم وي نو بیا د کلماتو موندل ستونزمن کیږي. همدا خبره ده چې کله نا کله د انسانانو د شاعرانو په شعر کې ودا سي دوره راځي چې د جمود دوره شعر نسی لیکلای، ډیر وخت هم د سپات کیږي.
اوس هم د شاغلی جلال زی او غزل د دوی په شخ
زړه می غرزی خود رضای داسې دل کچ نه وی، سترګه هغه د فکلای داسې دل کچ نه وی، زوروی می مگر بیا هم د عادت زما خوښ دی، خپشی پر سبای داسې دل کچ نه وی، مینه دې زای نشرو د خدای خبر چې زی به چرته، هغه بل انتهای داسې دل کچ نه وی، ما ویریږم مسلمان ما شقن ول په غیخ کې، په گناه هم شي گناهی داسې دل کچ نه وی، ستا پتک له دغه خاره سما زړه خراب نه دی، سپوږمۍ ښکاری خو رڼایی داسې دل کچ نه وی، ما ته سوال دی پیدا شوی دا همیم د چا لزی ده چې خپه هم بی خندایی داسې دل کچ نه وی.
له حمیم جلال زی څخه مننه چې دا شعر په خپل شخ په دې خبرونه ولوراوه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري،
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري،
شاکس همغه دی چې سره ته وکړي په هر عکس کې دا کمال نوي، نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې سره لري؟ د تخنیک لپاره مختک سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوی دی، نو عکاسی ته ورلم خو باید فکر وکړو، کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکي برخې د مسول میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسی په چک جمهوریت کې لوستی ده. هر هنر اصول لري. د عکاسی د اصولو په اړه بل شاغلی رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي، مثلا یو منظره ویني په نهه مساوي دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نه برخی
او
هر برخه باید لبل برخه سره یو شوی
یو شوی د دوه افقی او دوه عمودی کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړی.
په دغه نه هوښیانو کې څو شان باید اصلي
ګوره
مطلب مداره
د مطلب مداره سی یو منظره سی ویني تاسو باید درې خط دوه خطا داسې وباسي او دوه خطا داسې، یعنی
دا عمودي دوه افقي
او دا په نه
برخه تقسیم
کی او هغه کرخ سوغه سو بل دغه کی قتکی مثلا خلاص یا ایلاند چاپ چاپلاس یا دغه هغه مهم شی اورجه کیراونه
دا تقاطو هغه مهم شی راغلی
وو باید هغه شی زیاتره عکسو کی باید هغه اورجه کیراسی
او دا جالب فرمول ده او بل څلار شوونه پرې برخه کی هغه سم کی
یعنی لیډینګ لاینز یا لارخود کرخه تبی کرخه مثلا لکه لارې سندونه کټاره یا سوري د لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیې
یعنی پریکښت نشته چې یو عکس کې خو ځینو شانو ته توجه ځي لکه تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي یعنی ځینو شان لکه لارا او لکه سوره دا ډیر مهم دی
او مثلا ته وینې دا مطلب در صدقه ته سګوره لارا ده دا لارا هغه مهم شیطان خواتزی یعنی د تاسو سترګې د لارا سره مهم
تعقیبي
تعقیبي یا د مثلا د غرو اغه
کمانونه
کمانونه سي دي اغه مثلا یو چرته یو کولای زائد کولم کولای غردا او دغه د التی بی یا مثلا په کورونه کټاری دي
سه
کټاری زی او د ایتاسترګي او دغه کټاری زی اغه جکس خدميږي التی وي وخونه ده یا پښو ده
او یعنی او بخښه یعنی د کټاری اخره باید یو دم پاک شي نه وي قطع شوی
یو
شی باید
نه کدی سي مګرم اخر اخر جو یعنی کول راځي یعنی کټاروسي دغه کی د لیدو لیدونکو سترګي او خطبي
یعنی دا حرکت ور کوي
حرکت کوي او سينو دا شانس دي غو نه مخ
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کې کڅام د متوازی کړل چې دوا اومودي او دوا افقي خطي باید وېستل شي لدی پرته تناسب پاکس کې پکار
تناسب بل دا د سه یو سیمټري پاکس کې مخکې سي وي بعضی وخت یو تاسو عکس دا یو چوکاټ جوړ کړئ مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولئ یا لکړکې نه عکس اخلئ مثلا کړکې په کې راسي او د کړکې شاته منظرې د ښکلې راسي یا دروازه یا مثلا عکس د ښکلې ونه اخلئ ته د نورو پانو شاته شاته ګوري او مثلا چارګردې پانو مابینه عکس اخلئ چې دا چارګردې شاخه د دې ونه پانی راسی ادا دام دې یو که دغه د کومکی
نو دلته د تناسب خبرات شیر
تناسب دار سه تا شای په چوکاټ کې راولې او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یعنی یو چوکاټ په بل چوکاټ کې د تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی تاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ هغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یا وغار نه عکس اخلي مثلا
او د ساکسونه ډیر زیات شي ويم چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي لایو هغه دروازې او کما معلومی شو بیا ورس ته دغه لکه عکس دې په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې د سیاو شای
د سیاو شای وسه
یا یو تناسب پکې پیدا کړي په دې عکسان یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفي فضا لري کوم منفي فضا نه مطلب شي
منفي فضا بعضی عکسو کې ډیر ښه خرسي ووسی دله خطره غو اکسوتم دغه وای مینیم او غته مینیمالیزم یعنی یو اکسیدنس ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شای ده او شاته اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه د کورته جلبوي او دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایي سه دا میو سټایل دی اکاسې ده چې بعضی اکاسان اخلي دم
یعنی او بخشه یعنی منفی فضا مطلب لاغ شانو پوی واکس کدی چه د اصلي عکس یعنی اصلي فوکس په غوڼه نه وی
نه وی جته خالی شي مثلا هیڅ چالت نه ستا مثلا
لکه اسمان
لکه اسمان لکه دیوار څه ده
او سپین دیوال ده
سپین دیوال ده دلته مثلا ورکه بل شي ده مثلا دغه پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل ته نيسته توجه لري ځنکی
رسولي سپتا سویل سي کله نه کله د خالی فضا منفي فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
دا ډېر جالب سوال او ډیر سخت سوال ده او دغه ټوکس غواړي د مینیمال سټایل اکسنو واخلي او دغه وخت کې نو ښکاری نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد داسې هلته لږ بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړی مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داسې شان دي چې دغه وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بد کاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډک شوی وي نو
ډک شوی مکم هلته ته هغه د تا مهم شی چې غواړي غو عکس واخلي هغه داستان چې ته د عکس غواړي چې جوړ کړي هغه له بینه وړي تاسو سترګې خواته وړي نیم موټر مثلا البته اټس په دغه کې
ده معنا نه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړل هغه فرموله مو واسه کو چې او مولي او درې او فخي خطي په واسه پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب پکار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو ام اما شمه هغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
راسي یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري ما مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید لدې تقاطو د باندې
دی باندې وو
ل میرویس رسول څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د پېښور علي محکمې له سلو څخه د زیات افغان هنرمندانو او سندرغاړو د جبري شړلو د مخنیوي امر د جنوري په لسمه صادر کړ چې په پاکستان کې سیاسي پناه غوښتې ده. محکمې د پاکستان فدرالي حکومت ته لارښوونه کړې چې د دوه میاشتو په اوږدو کې د دوی د پناه غوښتنو د غوښتنلیکونو په اړه پریکړه وکړي او له امنیتي ادارو څخه یې غوښتي دي چې په دې موده کې هنرمندانو ته څه ونه وایي. په پېښور کې افغان هنرمندانو د دې پریکړې هرکلی کړی خو اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې دوه میاشتې لنډ مهلت دی ستونزې به یې هوارې نشي. تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې وی محکمې د شاوخوا دوه میاشتو لپاره د بی اسناد افغان سندرغاړو هنرمندانو د سنولو پریکړه ځنډه ولیده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې محکمې جمعه چارواکو ته امر کړی تر هغې چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نوي شوي دوی د خپل هیواد ته نستنوي. د ممتاز احمد په نوم د افغانانو یو وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د محکمې د حکم په خپل ډول کې لمړنۍ هغه دی خو ځینې افغان هنرمندان به وایي چې دوه میاشتې مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له محکمې د غوښتنه په پاکستان کې د پولیسو لوري د افغانانو د نیولو لپاره کړي چې د لنډې مودې لپاره ومنل شو. افغان سندرغاړي او هنرمند بریالي ولی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پولیسو د نیولو ستونزې ډېره زیاته وه. دلته یو د هنري ټولنه وه چې د موږ سره یو ځای په ګډون کې چې موږ تظاهرات وکړه بیا موږ یو عریضه وکړه دې محکمې ته او دغه محکمه موږ ته هنرمندان لپاره یو فیصله وکړه. دغه فیصله چې اوس کړې ده د دوه میاشتو لپاره دا بسنه نه کوي. نو هیله من یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لږ اوږدمهاله کې چې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
ځینې افغان هنرمندان او سندرغاړي دا کوي چې افغانستان ته ستانه شینو له ډول ډول ستونزو سره به مخ شي. یو بل افغان سندرغاړي او هنرمند همت ګل افغان چې څلور کاله کېږي پاکستان ته پناه راوړي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ډېر خو فیصله وشوه یو خو نیول دي بل دلته کې موږ ډېر مشکلاتونه سره سره یو کاروبار نشته دي او زمونږ دلته په پاکستان کې وضعیت خراب دی چې اوس موږ د دې ځنه لاړ شو افغانستان ته زمونږ خو بل فن ازده نه دی زمونږ کاروبار شته نه خطر سره مخ کیږو.
افغان سندرغاړي او هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه شي د نورو ستونزو سربیره به اولادونه هم ښوونځیو او پانتونونو ته له تګه بې برخې شي. دوی همداراز له هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتنه کوي چې د پناه غوښتنې کیسونو ته یې رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د روان جنوري میاشتې په اومه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستان په وروستیو ورځو کې لږ تر لږ 800 کسان نیولي چې ځینې ستانه کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو په ګډون ډیری سندرغاړي او هنرمندان له افغانستانه ووتل او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی او د موسیقي ډیر آلات او توکي سوځولي دي.
د پېښور علي محکمې دا یادونه هم کړې ده چې افغان هنرمندان کولی شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ یا یون ایچ سی آر له لارې پناه وغواړي. که چیرته د دوی قضیې دوی میاشتې وروسته عمل نشي، نو د پېښور د علي محکمې د وړاندیز له مخې د پاکستان د کورنیو چارو فدرالي وزیر باید دوی ته اجازه ورکړي چې د پالیسۍ چوکاټ لاندې په لنډمهاله توګه په پاکستان کې پاتې شي. خو دغه وخت مشخص نه دی چې اوږدمهاله به وي که لنډمهاله، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به د افغان هنرمندانو د استوګنې موده تمدید کړي که نه کړي. د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونه مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن سکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے تے دی جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دی دی جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دی دی جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو நடவும்தே ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் குதின கலே நஸ்கோரவும்தே தஷவும் குதின پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیبہ بدلوم دے قبلوم خودن نصیبہ بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کہ کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کہ کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق خالق میں ککرے سجد تنا د پیدا کرے دندیا مت دے لگو خود تندیا مت دے لگو خود نا پیالے 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 نسکور ومت شو خود نا پیالے نسکور ومت شو خود نا تشو مت شو مت 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 شو خود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات دے لگو خود نا تندیا مات دے لگو خود نا